دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجملند او زمانور همکاران هرکلی کو په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یو ډلهیز برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې هم د دې سات خبرونه. په جلال آباد ښار کې د ولسی جرګې د یو غړي پر میلمستون برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. ټاکل شوی ده چې د مکې مکرمې په ښار کې د دینی عالمانو یوه غونډه په نږدې راتلونکي کې جوړه شي او د افغانستان د سولې پر لارو چارو بحث وکړي. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي. د فرانسې ولسمشر پرون متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره دې تجارتي جګړه نه پیلوي. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یو ډلهیز برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې څو تنو بریدګرو غوښتل نن سهار د ولسی جرګې د یو غړي فریدون مومن پر میلمستون ډلهیز برید وکړي چې لومړی بریدګر د پولیسو لخوا په هماغه پیل کې په ډزو وژل شوی. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا یو بل بریدګر مقاومت وکړ چې ورسره په نښته کې د امن نظم یو سرتیری ووژل شو. وروسته چې د امنیتي ځواکونو له ځوابي ډزو سره مخ شو په سیمه کې بریدګر یو کور ته ننوتی او هلته هم ورسره مقاومت شوی چې په نښته کې یو میرمن او یو سړی چې د دې کور اوسیدونکي و وژل شوي او د همدې کور دوه نور اوسیدونکي چې یوه میرمن او یوه وړه ماشومه ده پکې ټپیان شوي. ښاغلي خوګیاڼي د مرګ ژوبلې په اړه وویل چې په مجموعي توګه پنځه کسان ټپیان دي او درې تنه وژل شوي. د نوموړي په وینا یو یا دوه بریدګر لا هم په سیمه کې ننداره دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ننګرهار د والی ویاند وای چې تیر شپه په حصارک ولسوالۍ کې د ملي امنیت د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې پنځلس تنه وسلوال وژل شوي چې پکې بهرني وسلوال هم شامل دي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات هغه مهال ترسره شول کله چې دې وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ په ودانۍ او شاوخوا پوستو باندې برید وکړي.
ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ په ګلخېلو سیمه کې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي چې یو قومندان چې وزیرستاني دي د دوی په ګډون سګ بهرني اتباعو په ګډون پنځلس وسلوال طالبان وژل شوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په روانه میاشت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو په غونډه کې به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان لخوا جوړیږي او د افغانستان د روانې جګړې په اړه د هیواد د دیني عالمانو د وروستۍ فتوا په رڼا کې بحثونه پکې کیږي.
هلته به په سعودي عربستان کې دا کانفرنس جوړیږي او سر له تیرې هفتې نه دعوتنامې مختلف علماو ته چې دعوت شوي دي د عالم اسلام هغوی ته مستقیما د او آی سي لخوا نه لیږل شوي.
ښاغلی خپلواک وایي د مکې مکرمې غونډه به د جولای په یولسمه او دولسمو نیټو د پنځه دېرش اسلامي هیوادونو له سلو زیاتو دیني عالمانو په ګډون جوړه شي او د هیڅ حکومت تر اغېز لاندې به نه وي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ناټو غړو پرون په بروکسل کې پر هغه پلانونو موافقه وکړه چې د روسیې لخوا د پیښو خطرونو او نورو ګواښونو په وړاندې د دې ټلوالې د غړو ساتنه کوي. د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړه چې په اروپا کې د بحران په صورت کې د ناټو حضور د دېرش ښځو په ترڅ کې د پوځي ځواکونو د دېرش کنډکونو د هیلیکوپټرو د دېرش غونډونو او د دېرشو پوځي بیړیو په وسیله پیاوړی کوي. دوی همدارنګه موافقه وکړه چې د ناټو پوځي ځواکونه به دا اسانتیا برابروي چې د بحران په صورت کې په ټوله اروپا کې ازادانه تګ راتګ کوي او د اتلانتیک سمندر په دواړو خواو کې به په لوژستیک قرارګاو کې له دولسو زیات کسان پر دندو ګماري. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبري اعلان ته وویل چې د ګډ امنیت د پیاوړتیا او د بیلابیلو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره پر ځینو نورو اقداماتو هم موافقه شوې خو د یې په اړه جزئیات ورنه کړل. په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د متحده ایالاتو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره دې تجارتي جګړه نه پیلوي. ایمانویل مکرون د کاناډا له صدراعظم جسټین ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسه او کاناډا به هڅه وکړي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته قناعت ورکړي چې د امریکا پر متحدانو د تجارتي تعرفې وضع کول به پر تجارت ناوړه اغېزې وکړي. ښاغلي مکرون زیاته کړه چې د جی ول سرمشریزې مخکې به د برتانیا، ایټالیا او جرمني له مشرانو سره هم وګوري. په همدې حال کې ولسمشر ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د امریکا د تجارتي حقونو د دفاع په مقصد په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن له خپل روسي سیال سره د فنلند په پلازمېنه کې وګوري. د فنلند پوځ وایي د جوزف ډانفورډ او والډي ګراسیموف کتنه د سیمه ییزو جګړو د شدت د مخنیوي د هڅو یوه برخه ده. د فنلند د بهرني سیاست د انسټیټیوټ یو کارپوه ماتی پیسو د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې د اوکراین او سوریې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د وضعیت د خرابېدو مخنیوی او د ناوړه تفاهمونو د له منځه وړل د دې خبرو هدف دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې وویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه لرو. په خبرونو کې مو اوریدل چې د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یو ډلهیز برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې څو تنو بریدګرو غوښتل د ولسي جرګې د یو غړي فریدون مومن پر مېلمستون ډلهیز برید وکړي. ښاغلي خوګیاڼي څو شبیه مخکی ازادی راډیو ته د پیښه پاړه ویل
او د جلال آباد ښار څلورم ناحیه پر متاتو کې نن سهار نږدې و بجې بریدګرو غوښتل چې د ولسی جرګې غړي پردین خان مومن پر مېلمستون برید وکړي. لومړی بریدګر د پولیسو له لوري مخته برید وړاندې وچل شوی دی. یو بریدګر مقاومت کړی دی چې د مقاومت سره نتیجه کې زموږ یو د امن اعظم سرتیری شهید شوی دی. بریدګر چیرمه د ملکي وګړو کور ته کله چې د امنیتي ځواکونو له لوري تر برید لاندې راغلی دی، د نږدې امنیتي د ملکي وګړو کور ته تللی دی. په دې کور کې هم ورسره مقاومت شوی چې متاسفانه د کور دوه غړي چې یوه میرمن ده او یو د کور مشر دی دا شهیدان شوي د زبیر په نامه او د هغه خور شهیدان کړي دي. د هغه مور او یو کوچنی نجلۍ ټپیان شوي دي. یعنې په دې پیښه کې تر اوسه پورې ټول پنځه کسان ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې یوه میرمن او یو ماشوم نجلۍ ده، او درې کسان شهیدان شوي دي چې په شهیدانو کې هم یو میرمن، یو ملکي وګړی او یو امنیتي مسؤول دی. یو بریدګر هم وژل شوی دی. یو بریدګر دی که دوه بریدګر لا معلوم نه دي، دا لا درک دي د پولیسو امنیتي ځواکونو د مخامت نه وروسته دوی تښتېدلې دي، هڅې روانې دي، تر اوسه پورې کمرخطه نشته دی. خو سیمه ټول د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بنده ده. انشاءالله زر به دوی یې له منځه جوړل شي به ژوندي ونیول.
دوستانو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼی و چې دغلته یې د نننۍ برید په اړه جزئیات را سره شریکول. دا دغه برید په ترڅ کې د پوینا دوه بریدګر لا هم تښتېدلی دي او په سیمه کې پسې لټه روانه ده. په روانو خبرونو کې به موږ دا موضوع تعقیبوو او د ازادي راډیو اوریدونکو به د دې پیښې له جزئیاتو خبر ساتو. وس یو بل ریپورت راخلو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مځکې لاندې د اوبو د ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغه اوبو ورته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا کړي دي. په دې اړه به د ناجیې صافۍ ریپورت واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یادمو باسي.
د کانالیزاسیون نشتون په خپل سر د ژورو ساګانو کیندنه او په دې برخه کې د مدیریت نشتون، د نفوسو زیاتوالی او یو شمېر نور هغه موارد دي چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبه یې ککړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د ځمکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغه اوبو ورته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. دوی وایي د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوې دي، موږ ته بېلابېلې روغتیایي ستونزې پیدا شوې دي، ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی. اړوندې ادارې باید جدي تدابیر ونیسي.
وبه چې دی دی مردار دی د ویلو وبه دی د مثال تاشنا ماشنام دغه خراب دی دا وبه نه دی چکلو نه دی.
دوی وایي کچیرې په کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا مخه ونه نیول شي، د نورو ستونزو تر څنګ به د اوبو ککړتیا په لویه ستونزه بدله شي. له بلې خوا یو شمېر متخصص ډاکټران وایي د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا د معدې، ګردو او اسهالاتو په ګډون بېلابېلې ناروغۍ پیدا کړي دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیض محمد میساق په دې اړه وایي
د اوبو د غیر سي اوبو په وجه باندې، یعنی د خراب اوبو په وجه باندې مختلف مرضونه لکه اسهالات مې ویلې، ماشومانو ته اسهالات ډېر زیات چې پیدا کېږي، دا استفراقات او هغه چې ورته یي که نه اسهال او استفراقات، د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کوي. او دین علاوه مورخه یا ټایفایډ لویه تبه چې پښتو کې ورته یي، د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کوي.
سره له دې چې حکومتي چارواکي په دې اړه دقیق ارقام نه لري، خو تر دې وړاندې په کابل کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په حواله ویل شوی چې د کابل ښار د ځمکې لاندې 60% اوبه ککړې دي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت رئیس حمیدالله یالانی وایي دا مهال د کابل ښار په بېلابېلو برخو کې اوبه ککړې دي. دی وایي په دې وروستیو کې د اوبو ککړتیا پاره ډېرې سرګندونې کېږي. زه د یو مسؤل په توګه دا زه نه ردوم چې اوبه ککړې نه دي. یقینا دا ستونزه شته او موږ هم اندېښمن یو. هسې مو پیل کړي څو د اوبو ککړتیا مخنیوی وشي. د اوبو او انرژۍ وزارت هم باید په دې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. نوموړي وویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره دغه ریاست پلان لري چې په روان لمریز کال کې د کابل ښار خواجه بغرا په سیمه کې د اوبو لومړنۍ تصفیه خونه جوړه کړي، او په وینا یې چې په نږدې راتلونکي کې به څلور نورې تصفیه خونې د ښار په بېلابېلو برخو کې جوړې کړي. د افغانستان د ښاري اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت وایي دا مهال د افغانستان 40 ولایتونه د اوبو رسونې له خدماتو برخمن دي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو له ککړتیا اندېښنه څرګندوي او وایي حکومت په تېرو کلونو کې نه دی توانېدلی چې کابل ښاریانو ته صحي اوبه ورسوي. د دغې جرګې یوې غړي آریان یون وویل
کابل ښار ډېر وړوکی ښار دی، دلته باید نفوس ډېر کم وي. تقریبا د 1 میلیون وګړو ظرفیت افغان کابل ښار لري، خو بدبختانه اوس دلته 6 میلیونه نفوس ژوند کوي. نو د دې په خاطر ورځ په ورځ د اوبو مصرف هم ډېریږي او د اوبو ککړتیا هم ډېره شوې ده. نو دغه اندېښنې را مخې ته کړي ده. د حکومت وظیفه ده چې د اوبو د مارولو په خاطر باید دوی بندونه جوړ کړي تر څو اوبه ذخیره شي، او هم د باران اوبه چې دي هغې دپاره بیر یو سیستم جوړ کړي، هغه کمې واورې چې کېږي د هغې دپاره بیل، هغه اوبه چې روزمره مصرفېږي د هغې دپاره چې باید دا بېرته د دې نه استفاده وشي، باید دوی تصفیه خانې جوړې کړي، هغه اوبه باید بېرته دویم ځل دپاره هم ترېنه استفاده وشي. خو دغه ټولو مسایلو کې ولسونه هم په دې کې ګرم دي. کوم خلک چې کابل په ښار کې ژوند کوي باید د بې ځایه مصرف څخه لاس واخلي، د اوبو سره ډېر احتیاط وکړي، او همدا حکومت بهترینه لاره دا ده چې د اوبو بندونه جوړ کړي، د اوبو ذخیرې جوړې کړي تر څو د افغانستان یعنی په کابل په ښار کې دغه د اوبو سطح نور هم ټیټ نشي.
میرمن یون وایي دا مهال ډېرې کابل ښاریان د اوبو له کمښت سره هم مخ دي. دې همدارنګه وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ژورو څاګانو په کیندلو او تصفیهخونو په جوړولو د اوبو له ککړتیا مخنیوی وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم دا مني چې د کابل ښار په ځینو برخو کې د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي او د کارونې وړ نه دي. خو د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره اړین پروګرامونه تر لاس لاندې نیول شوي دي.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې هغه تشویش او په دې ساکې چې موږ په 2 کاله مخکې دا وړاندې کړی ده، دا موږ ویلي دي او موږ ته دا ثابته شوې ده چې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اوبو کیفیت ته لومړیتوب ورکړی ده. موږ تقریبا 2 میاشتې مخکې د 1396 کال په وروستیو میاشتو کې موږ یوه وتوانېدلو چې یوه نوې مقرره رامنځته کړو، او دا مقرره مشخصه د اوبو د سرچینو د کیفیت ساتنه ده. یعنې په مجموع کې د اوبو له کیفیت سره سروکار لري چې څنګه موږ کولی شو هغه اوبه یا د اوبو هغه سرچینې چې موږ ته یا د کابل ښار ته یا نورو ولایتو کې ښاریاتو ته او خلکو ته اوبه تامینوي، د دوه ساتنه وکړو، د دوه حفاظت وکړو.
کابل ښار نه یوازې دا چې اوس مهال تر ټاکل شوي کچې د ډېرو وګړو کوربه دی، بلکې د یو شمېر شرکتونو او وګړو لخوا د کیمیاوي موادو، پلاستیکونو او کثافاتو اچول دغه ښار کې د ککړتیا لوی لامل ګرځېدلی. خو د دې ټولو سره سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي خبرداری ورکوي که په کابل ښار کې د اوبو دغه ستونزه همداسې پاتې شي، دغه ښار به تر راتلونکو کلونو پورې د بدو چاپېریالي اغیزو شاهد وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټې په هنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونوال او اسلام چې له 1400 کال څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له تک سره پښتونوال.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمې خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. جرکا و مرکیگم
پا ادب جام که با دا پختو جبه دا لمرنی و غزل بول و شاعرانو لدلی اکبر زمینداور ایدرو پیجنو.
زا عشقیم یار هم نیز، زا عشقیم یار هم نیز، نور چنل رو دمیز.
او پا ورخمین خیال که با دا کک او زرینی منظومی دا چلورم سرود لمره برخواه ری.
پینزوار شل شل زره سر تیری، ور سره دی دیر آسونا او اسگاڑی، پزنزیر تڑلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن اتوبیش کال وړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیسته چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د ښوونځي په اووم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پاره یې قلم راپورته کړ. له ښوونځي فارغ شو، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په ورې قدم ورکې خود. له دغې څانګې په ښو نمرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستري ترلاسه کړه. بېلابېل نظمي او نثري آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ رادیویي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1:30 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړ شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي اونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې اونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي اونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1:30 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یو کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنري آثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ 14 هنري آثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ شپاړس هنري آثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ د دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبریالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافی د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هېرېدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیره اونۍ د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو آثار او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پات شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګ ځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټیکوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې زه خو دی وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلې لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د خبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سونه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې ویلي و چې په پېښور پوهنتون کې د ماسټرۍ زده کړې بشپړې کړي او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړي، خو د ژوند مزه لنډ شو او د ارمان خړو خاورو ته یوړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویل یې کوښښ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینې زه پښتون یم او ما نو د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتونولۍ ذکر کوي چې د پښتنو پښتونولۍ هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رقم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه یوازې دا چې شاعر و، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دي چاپ شوي. هغه له مرګ څو اونۍ وړاندې له آزادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې د خپلو آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلی و، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی وخته ورشه تر عنوان لاندې و، او هغه د کابل پوهنتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی و. تر دوه وروسته مې چې دی بیا د ترخې شېبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزن مرګ او غمیز او دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکات دی پکې نکاس موندلی دی. تر دوه وروسته مې چې دی بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه می بش پړه کړی دا دسه بووی چې بش پړه دا او امدارنګ ور سره پسند کې چې دا مقالو برخه دا چې د فکرونو او خیالونو دی ویني میږي د سره پسند کې چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي
اروخات ګلاب ل روان ورجن د ورسخه ډیر زوري ده او د همدغه زور لمخې شیر لیک افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډېر بوګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې دی زه هر څومره خپل دردونه پټ کړم خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر ناراضی او جونه شو پیغله
پکاله پاتشي
ور څنګه کوس موږ غفل دردونه پزړه کې دنه رضان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اتوشت پسلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی وو لومړنی زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان بکیږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي کهر سوز د دې بڼوال ساتنه کوم
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیز مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړی نننې هنر جاج مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی
هنر جاج
موږ سره لیکوال شاعر او سیډون کې استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړی ناست دی له دوی سره د دوی د پی ایچ ڈی یا ډاکټورا پر ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالي په نوم د چې دغه اثر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري سیډنه ده خبرې کوو ژړک صاحب په پیل کې راته وایا چې دغه اثر چې ستاسو د ډاکټورا یا هم د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن ده د په څومره وخت کې لیکلی په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي
ډیره مننه ما خو دغه د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما ډاکټرا اخیستې ده دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک چې دی پښتونواله یعنی پښتونوالي نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه د پخوا څخه مې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ڈی ته راغلم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې محکمه دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاور او جغرافیا خاور او جغرافیا مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نورو سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغیر کوي هغه جغرافیا بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی وو دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریفو چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې اسلام لنا تک سر پښتونواله جنو ځایونو کې تغییر خوري په جنو ځایونو کې خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال وی وخت ماته ملګری وخندل چې پښتونواله او جمهوریت د څه بل ډول تخکار اس په مال د پښتون یو متل دی وای ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل سره پښتا دا د جمهوریت رټولو ش تعریف کیدای شي ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل واره پښتا او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله د هم د خلکو ته داسې چې باس نه پر شوی معلومات نه ورته د هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې ور شامل و د دې سره تعلق درلودی څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکو نړۍ کې پر دغه باندې په دې سفر کې باغ سعودي او پنځم باغ سعودي هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیوانی ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یادونه ده.
ژړک صاحب په کافی پن کتاب دی څلور څلور نیم سوه مخه کتاب دی اساسي پښتنه ده د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل نسب په اړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بلاخره څه ده ځکه په بېلابېلو اثرونو کې د پښتنو د اصل نسب په اړه بېلابېلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوي اصل څېړنې سوي دي د ژپونې له نظره سوي دي پوهان مجاور مجیار پښتو او پښتانه د ژپونې په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف ته رسوي تر هر څه سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بالاتر د استادانو د چیرنې لمخې چمام لغو ما خزونه سره ډیر کار اخستې د زیار سی پاغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اړین دي د دې وطن په دې سیمې لغونې نوم هریانا دی چې بل دې ز ډیر کومونه لږ دی دلی او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو به تر اوسه پورې پراته پاتې سوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدا هم نه زین نه مني سانسي اپروچ نه مني چې دا پښتانه کوم لږ ځای دي نو کله پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي که د ادم سبب ادم ژبه پښتو سي نو دا شیان چې دي د خل لمر سره دسی پړندو سترګو نه مني. البته زموږ نوي استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونې په رڼا کې کدې چې کوټلې په خه دلیلونه لمر سره یې بیا وسنه به چېړې را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړ یم چې کاکړ غرغښتي نوې څېړنې وز دا ثابتوي چې کاکړ کاسای ساکزای دا په ساکي پښه پورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نو نورې څېړنې دي چې هغه رامسته کیږي وخت پر وخت به نوی باس کیږي خو تر دې ساده پورې موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه ته رسېدلی یو چې پښتانه اریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسې په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلي؟
په دې کې تر ټولو زه صرف یوه یادونه کوم ده د میلمستیا په ټوله نړۍ کې ستا چیرې لږ چیرې ډېره چیرې لږ چیرې ډېره خو په پښتنو کې یوازې میلمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډېر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه یا بېلوي او دا پښتنو جغرافیا د پښتنو سیما د پښتنو تروسه پوری چې په قبایلی سیستم کې گیر دي دا وجوهات چې لنور ټولونه سمج ربیلی
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ لکومه را پیلېږي دا یو جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسو نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلې دي
نو یو کوم په دومره چټکی په لږ وخت کې پرمختګ دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټول مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سواد کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم کچیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پر یو ځای د شټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو هغه سره هم کچیر دا هغه په ژبه وژباړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغییر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي ک څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نن نه فنکار برخه کې لا خپلواک سره د هغه په فن غږیږي
فنکار
اک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه
ډیر زیات مننه د سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلې دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ور سره وي دا حالات افغانستان یا نو ټولنیز حالات ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي نو زما بیا زیات حد څه دا وی چې زه کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې ځکه چې شعر د خپل ځان لپاره لیکم او دا غي نه لوه بل خاصه خبره دا ده چې مېن يم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅې دي ته چې هغه شعر ولیکي خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې غلې کوم نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد د کرالولو لپاره
تقریبا څومره وخت بکیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړی ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي
تقریبا چې وخت ویلې زیات وشو د شپاړس ولس کال وکیږي چې زه شعر لیکم خو ما درته مخکې وایم چې زما شعر چې دی زما د پاره دی زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم
خو اکثر شاعران به دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زلیک ما پیغام وړاندې کوم ټولنې ته مګر برعکس د تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم،
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم، دا یو عام خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکم، او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی. ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت چیز مازل پی آرام شی بس.
پرت لدی چی تاسی پر نظم کی کار کوئی، شاعری کوئی، نثر ملی کی او کچنگا؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی. خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی، بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنګین ښکاره شي او زور باندې خوشحالیږم، داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم آزموي، آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړې او کنه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي. زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی. زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و، ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو خو کې کار کړی دی. خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړي زده کړې نه دي کړې. صحیح ده، ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی. ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي، تر څنګ بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی او زده کړې مې پکې کړې دي. هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم. زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه هم دا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي. نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم، نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانه داسې کوم کتاب بل مانه نه یې پاتې چې ما لوستلی نه یې. په مطالعه کې ډیر ښه داسې مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه، په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګ کوم حرفوي شیان چې دي په هغې کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او ښه پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خو تاسو مخکې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي. آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت به وایم ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده. خیال، زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي. هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی. خو بعضې داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي، په بعضې خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضې وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کېږي او زه پکې شعر لیکم. زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده. بټیکوټ ډیره وشاعرانه سیمه ده، هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي واوسي، زه فکر کوم هغه په خپله خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم واوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالست واوسي، یعنی زه پې خوښ یم. خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډېره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مله دي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروبار وځي، عشق سړی له کاروبار وځي، په غرونو سر شي چې له ښار وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو تا، زه پرې خفه يم کمې سر له دغې دار وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواک څیری به ګریوان کړم چې له کاره وځي.
سمه د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
زرپاڼه:
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه ساه لګیا و. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره. ډاکټر په غوسه شو: دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو: زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوي، ژر کوه مړ کېږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمه د ټوپک داس ولګید: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی یې؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دی خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستاپشن د خرو علاج کوم. پوه شوې، دا وخت دی چې واسطه دې وي هر کار دې کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور می اصاب مخرابه و جروزه. امین پزگیرو سنگ و گراو تیلیفون یه راو بیست او کیه کرد. هلو فواده. تر کلینیک راشه طول ملگری راولا. جرکو چه مرکیگم. لا چو دقیه نوی تیری چه دا امین شاو خواه دده ملگری اولارو. تاریق پر فواد غک کرد. راشه پر شایه کرد. سڑای خنده. چه سحظامی تی ورسوو. حالا بلالا. تا پا سڑک یو موتر و داروان. خونه کې د ډاکټرانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وي. د فواد غک نور غلی کړل. ډاکټر صاحب سم وایي محصلین یو دا مو ملګری دی. علاج یې وکړه. په ګیډه یې درد دی. ته یې وګوره چې څه مریضي لري. د خدای لپاره مړ به شي. ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي نو را روان کړی مو وي. اوز ما ده پلار لوسی هم نکیگی. امین چه غوطه زور ور کرد. چا کرارا و چا دکتر تر گیر او بخونی و. ده خدای لپاره حلک مرکیگی. تو خوی بگوره چی چه مریضی لری. دکتر پا قهر شو. پا هنتون ترا ورسیده. خو پا اصول پو نشوی. پا دینی مشپا عملیات و آغا هم بیشیرینی. لکت و تو خیگی. ملگرو یه جر جر پا جیبونو لاسونه با بحل. څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. تاریخ وشمارلې. ها ډاکټر صاحب دغه درې زره خوشبي نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل مخکې مې درته وویل چې نا وخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید. د تابوت غم یې وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزای د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام
اکبر زمینداوري. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي چې دا نمرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ داور زموږ د وطن یوه معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دای په یو بیت کې وایي د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمین دا ورکړم. له دې بیت ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له 1001 څخه 1001 هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه عصر هم په همدغو کلونو کې دی چې 1001 هجري په حدودو کې ټاکلی شو ځکه چې امیر تیمور په 1001 هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي موږ ته راپاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویلي دي خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه. زه عاشق یم یار هم نیز، زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه نه لرو تمیز. یو پر بل عاشقان یو،
یو پر بل عاشقان یو په خپل عشق صادقان یو پر بل پسې رنځور یو چې نږدې نه یو مهجور یو عشق که خدای که بلا دی عشق که خدای که بلا دی پیدا کړی زموږ مولا دی که غږ نه کا عاشقان څوک مړ سي دوی پر دا جهان څوک زکه مخ په اوخو سور کړم زکه مخ په اوخو سور کړم زکه باب صورت تنور کړم لایق دا چې دا زه وکړم څه تومت په فریار نه کړم ولی هر ځای زه بیلتون کړم ولی هر ځای زه بیلتون کړم بیا د سرو اوښکو رژون کړم هم اشنا خوار کړم هم ځان بیا تهمت کړم پر دوران
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومې په دریم صورت کې واوریدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم صورت کې څه پیښیږي د کاکا او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ورېښمین خیال څلورم سرود د زرنګ د پاچاهی ارګ په ماڼۍ کې د هما جامونه ګرځي مجلس جوړ دی زرینه ملکه بر سر پر تخت ناسته خادمان او کنیزان ترې تاویږي د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شرنګهار د پایزیبونو د ساقیانو یا خندا ده یا خبرې د مشرانو چرت لری د رباب و چنگ نغمه ده یو ناسا پا ملک شورا و لاره شور و زوک چوب شو یو دم پا طول در بار کی ملکی پا دیر غرور پا حسک غاره د ساکانو پر مشرانو ناره وکره یه زما دلوی تبر سترو مشرانو یه پا توره او پا پوه که خاغلیو پای وستون ده زمک طول مبارکوی خونن واړم چې او راز در تخکار کړم په گاوند کې د پارتیانو د نیتونو اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی نو لخکر د پارس را ایستای زموږ جنگ ته پینځه واره شل شل زره سرتیری ورسره دی ډیر آسونه او اسګاډی په زنځیر تړلی سل وحشی پیلان هم زموږ چارګر و شمارلی دی پوزونه اردوان دی را روان د زرنګ بند ته چې دی پیل په زور وران کړي او ناڅاپه زموږ خار په لوی سیلاو باندې لاهو کړي او بیا واړوي هرمند و خپل وطن ته زه زرینه چې لمسۍ د تای میری سیم چې لومړۍ ستره واکمنه زرینه وه د کوروش د جنګ صوبمنه هاویاړلې چه لخکر یه ده پارسیانو تار پتار کرد ده خپل زوی کسات واخیس لکو روشه چه ده شاه پریکره سر یه ور نراول او پوینو ده پارسیانو یه خلوب کرد زما بدن که هم تاویگی او چلیگی زما بدن که هم تاویگی او چلیگی ده غی انا ده وینو غرزنگونه ده لمره زرینه بللور زرینه نن ولاره ده هرمن پننگو نام ده هیرمند زوی د ساکستان زمونږ ورور دی هر یو څاڅکی د اوبو پر مونږ پور دی زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی زموږ پټی زمونږ باغونه پرې خړوب دی
دا اوبه د ساکستان د وجود وینه همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي ټول ساکان د دغه ورور په وجود پایي دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی زلمسی د تایمیریس بیایم ولاړه نن په ننګ د ستر هیرمند چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل یې لښکر دی د لومړۍ زرینې روح موږ ته په تمه هغه تیر تاریخ به بیا نن تکرارېږي ما چې تاسو را بللي یاست لرې د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه ما چې تاسو را بللي یاست لرې د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه د ملک په خبرو کې څه شور و درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو د جامونو شرنګا شرنګ له ټولو